منی خو لاملونه هم بیانوي د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې هم دا اومیل چې الکترونیکی تذکره قیمتي لوړ کړ یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکره برابر چې وکړ یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسی دوام د برخې په خوانی حکومت ډېر زیات ډونرانه او تمیل کون کې درلودل مسره نشته دي نو همدار د پولی کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکی تذکره د وسایلو جمعکټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکی تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ
دوی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 19 او په ولایتونو کې 55 د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12,000 تر 2,000 برېښنایي تذکرې ویشي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستلي دغه ادارې دا خبر هم کړې وه چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن سوی دی د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې کله شریعت یاد کړې کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال اوژی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسو د هغو شوزو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي د دوی سره چې تاسو کار کوئ ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند همغه سدی لکه د پخوا غوندې او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی
مننه کوم لومړی تاسو ته سلامونه اسره اوریدونکو ته درنو میلمنو ته چې تاسو په بس کې دي خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د 2 کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو منفي خواته روان یو او مثبت نظر نشته خوشحالي نشته او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوی دی په اطرافي سیمو کې په کلیوالو سیمو کې په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې څه سویه ده نو خلک خوشحاله نه دي د دې کوم حالت چې اوس روان دی ښه زړه نه لري نه کلیوال او نه ښاري سیمې او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي ټول خفه دي په دې او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په هواره کې خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دنیا کې څه پوښتنې کېده هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو په مختلف مناسبتونو هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسې اغېزه نه لري دی هم خپل غوګونو کې مالوچ یخه دی او وای تاسو आवाजونه پورته کې یو مونږ به ډیر ساده شکل پړي سره سینه بوایو چې د دوی حقونه تضمین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک دې اندېښنې ته دی اړه باندې لې. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک ویني او واقعا دا ډیر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پات کېږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر دې ته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پات کېږي هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پات کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوم، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډیر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړې. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامست سوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړی توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوی، نه د حکومتونو لخوا ورته شوی ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ییزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره و چې هغوی به بیرون و هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سای، هغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې مواردو سوی و، کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کېږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوای خزه یا هم دو سی خزه چی اوگوی پا خلو پخو باندی براروی دی اوگوی پول جون دمان جلاله ده طالبان و ده حکومت پرامنسته که دو سره. بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت با تنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خلو پخو براروی دو یو کاربار برابر کردی و دو یو فرصتون برابر کردی و ده کلیوال خزه کارونونه یا دی اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دل پا مختلف و متفاوت و برخوکی. ولی بدبختانه لکلن چې د طالبان حکومت جوړ شو په خزو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه خزو هم له پامه وغورځېدلې. دغه خزو کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مثلا نه ده چې مثلا کلیوالو خزو ته توجه نه کیږي، یا خزو ته چې په خپلو پښو ولاړې نه دي، یا خزو ته چې د خپلو حقونو دفاع کولای نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروسه پوری چه یو اساسی ستونزه، یو اساسی حل را ورته پیدا شوی نده. یو زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر روز پا تیریدو سر متاسفانه زیادیگی.
بلی ډیره مننه آغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغ لاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو ښځو ژوند آیا تغیر سوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که هغه صفات دی د دوی ژوند لکه پخوا؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی دسترسی عامه خدماتو ته، چې د تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسی لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان څکه په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، اگر جنگ چې مثلا فرض مثال دکه عملیاتونه چې کېده، شبانه عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې اگر جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې په خوا هم کچېری عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه هم محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشل کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ، فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډېرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسله چې طالبان د دوی نفوذ ډېر و او امکانات نه برابرېده چې دوی درسونو ته لاړ شي، دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلوده. موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډېر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانی، تاسې د نظیفه جانی حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو په خلاف چې خلک نه توانېدلې چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې پخوا د ښځو چارو وزارت و، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، او ښځو کولای سوای چې د دغو ادارو ته ورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره، حد اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نسته. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو ښځو دپاره هم چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریا جانې حفیظي خبره او د نظیفه جانې خبرې ټول تاییدوم. واقعا همدومره ستونزې دي، او
که په خو دی ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه او د عقل یو درد د پاره یو مرکز او یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و اراده و یا هغه و په هر صورت، اما او هغه موجود و. اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده، یعنی دومره بې عدالتي که روان دی خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي و. هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسي با کیفیته هغسي چې باید مکتب وایي کې نه استفاده کېده نه و، ستونزې زیاتې وي. او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، زموږ هغه خلک چې د اسلام نه ښه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري، تو فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې، اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي. هغه میراث ویسي نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نور یې خپل نه ګڼي، پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوا نه. او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپیژني، فقط هغه نه په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کېږي، اولاد راوړي، پالنه کوي په کور کې، هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسېږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم. حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي. جبر و فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بې حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي. اوس هر څه شخصي شوي دي، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او که نه کوي مجبور دي په تحملي شکل ورباندې قبلوي، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو دپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو دپاره، دا ډېره سخته ده. واقعا دا یو لوی ظلم دی او ډېرې ستونزې راولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللې وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره
زی مناسب و اوس چې لږ امن دی ډېر هغوی علاقه مند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي دوی ته لاسرسی لري. دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوالې سیمې کې دا ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي هغوی ته ډېر شوق راځي هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ده تشه احساسېږي.
بله ډېره مننه مرزی جان، ستاسو څخه به د اوژې جانې د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرې پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې. اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټوله هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې حق نه لري چې و ښوونځي ته لاړې سي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځینې اخیستل سوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای سي چې همدا حالت عادي حساب سي او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی.
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به و چې موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه. دغه د دې ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه، یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کېږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولی تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه و چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهېږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق لري خپله تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کېږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل. دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولی د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مخته وي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانې بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده امداده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ و، له یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړي. ولی خزی همیشه دغه بدبختی سره مخامخ سوی دي چې هر نظام بدل سوی د خزو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول سوی دي چې دغه مکمل شول باید لمنځه لاړ شي. دوا کال کې چې د افغانستان خزی د افغانستان جون خوانځي تکلای نسی د دوا کلونه جبران کول دومره آسان خبره نه ده، ممکن د ډیرو خلکو په نظر کې کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره د خزی د حق لپاره د خزی د پرمختګونو لپاره یو ورځ نیمه ورځ مهمه ده، دوا کال بیخی ډیر زیات وخت ده. بیا هم یادونه دیم دی کوم چې متاسفانه د خزو لپاره بنیاد ډیر غلطی خودل سوی و په ډیره خرابه استفاده اوسول د خزو په نوم پروژه اخیستل کېده، د خزو له نوم نه استفاده کېدله، ولی نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د خزو پر سر ده. د خزو حقونه تر پښو لاندې کېږي، خزه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په خزې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شایي د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حداقل لونې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي. اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، ښایي دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډېر مهم خبرې او موضوعات باندې خویندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډېر د ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی په حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډېر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کولی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوقو څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي، او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما داسې کلیوال ښځو سره ناسته یم، ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر، او په خصوص زما خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري، لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې مونږ نشو کولی، علاقه مندي لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادي اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانیو نه نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د تلويخ په دوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا 80% یا اوس شاید ډېر وي 80% خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورثیا ولري، د دوی بهترین سنوي دستي کې ورثیا درلودل، د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوی. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور برخونو کې به کولای شو چې مسلکی آموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانع نه رسېږي دوی ته، د موانع باعث شو چې تغیرات ونه رسېږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شام سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او استراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او کچیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي. دا خپله هر انسان که هغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په د انسان پر روان باندې، په روح باندې منفي تاثیر کوي. او طبعا چې دا په ورسره مخ دی، خو تاسو څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوي وشي. موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو، موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي، په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانۍ سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږېږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي، د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغیرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډېره مننه. بلې اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتساپ له لارې اوریدونکو تاسو کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او ښځې هم کولای سئ که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0042022110 شپږ 0 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه له موږ سره شریکولای سئ، او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو، او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خپور نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سئ، او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خپور نسی. او ژیجان تاسو څخه بل پوښتنه کوم، تاسو په نظر په دې ورستو کې چې نجونې نور ښوونځیو ته نسی تلای تر شپږم ټولګي پورته، د کوچني عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونې لیدلې دي چې په دې ورستو کې په کوچني عمر کې واده شوي وي؟
مننه کوم. ولې نه، افغانه ښځه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نه شاته پاتې دي. باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاید یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر غواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی، او په ډېر قهرجن شکل هغه سره برخورد کېږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، یو عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي. باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده واقعا. افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډېر شاته ساتل شوي دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي. اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري، که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي. اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی، د دې زړه چې هر لحظه چوي دا خودی، خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کیږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هره ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، اگر یو دی توقع لري چې معلم د ښځو د پاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي، زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم؟ دې فکر دوی سره نشته
دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه یي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه یي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبری هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدیه قلبی هم شدینه ډاکټران ایستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغانی نوی او نوی ډاکټرانی فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کیږي په شارونو کې بیا هم هدیه قل ځینی شدینه ډاکټرانی وي. دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و ښوونځیو ته ولاړې نسي، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیرس و زین و مثبت موارد تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که توم را از دکری چی شوی وی لغنه پر خط وگه استفاده هم که دل ازکه تر دی روزایونو پوری که زینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوال و خز ورته مراجعه کولا او کرا کرا دا پی او عادی جون بد دیده. ازکه پر تیر و وقتونو که اصلا دکتر تا تک ده خزی ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ور باندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تیریده په کور کې باید درملنه شوې وای. ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه. دا خو واضح خبره ده چې که چېرې ښوونځي بند وساتل سی نور موک د لکنځای نه فارغینی و نه لرو خامخا د ستونزې ډیریږي، خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نخواسته نوره هم زیاته شي، بیا به د پخوا په شان ګرځي. دغه ستونزه تر ډېرې اندازې پورې حل سوې وه، د مور و د ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه سوې وه، خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وقت که رامنسته کیگی یا مثلا دقیقه دی ولادت وقت که رامنسته کیگی داقه مسائل و یا آگاهی دهی ده صحت وزارت لخوا یا شمیر نور و مسئول ادارو لخوا دا که دل ده رادیوگان لخوا ده مثلا ده تلویزیونون لخوا کم کس چه رادیو تا لاس رسای در بود پاسانه که اولای شو چه دقیقه تبلیغات یا دقیقه هم آمه پو هوای واوری یا زینی دست رضاکار دلیوی چه اوگوی کور پا کور و کلی پا کلی ده تعلیم ده ارزش بله خبری کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هماغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کېږي.
بله مننه آغلی حقپال، استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، هماغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید په دې باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا ښځې کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونو ته، نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه یې کړې ده، په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي، او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه موږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعضې ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپین ګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا یو جبران نکیدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلی که دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی دوه کاله چې د تعلیم نه دوی لري دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیر سن ودونو سره مخامخ کېږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونو باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی بی سی هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله مند یم چې لکه د ستاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او همدا وضعیت ته باید خلک
مننه ډیره آغلی حقپال. تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي، ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې د دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل شوی ده، او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوری نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي، او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپریږي. کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. لخپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبرې وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.